افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده. د وژې اسمبلی شلمه د سپتمبر میاشتې 18 په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې نن پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملو 22 کاله پوره شول چې هغه حمله په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ماموریت سبب شوې. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یو ځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یو ځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمنی په کولن ښار کې د یو شمیر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څنګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړی پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 21 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیې ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې د غرض په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی له 15 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو لبستو پاتې سوي دي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړم ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تیره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایلو ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثه څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایل په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیه د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پر روانو ورځو کې روسیه ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقه هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سرګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو په بمباریو کې کارول سوي دي. بیا هم دې خبرونې ته شراغلست ورزو د راپورونو برخې ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره سول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2000 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پای ټکی کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سین کم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونشو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي طرح د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2000 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 18مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه دې بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستو ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چه اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2001 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. دا خزه خو سیاله ده، دا خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرایي دستونه.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګره سیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزورې یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم همداسې خپله کورنۍ کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي، او که چیرې په مجلس کې کینی وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمن یې برعکس که چیرې د نارینه څومره بدخویي وي بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسي خويندې او موري، او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل د مور مخته دي، نو د ما اله مایندې او پلرون نه ده چې خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي، دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره دغه په بدل کې امتیاز ورکوي. یو ډول چې سبا داسي نارینه ونه روزل سي لکه ځین نارینه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي، خپل مورم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي. کچیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مختبوزي. تاسو ګوري د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنی اخلاق او ادا هم د حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونه او کړاوونه ول منزل سی او وزغمل سی، یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی. نو اصلا د دې اړیکو د شواله د پاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسی، اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او دا وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې خوښونی او سرګردانی تیر سي، بلکې داس یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګي امیل وای چې دا هم په ډیرو کورنۍ کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپل میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راوړي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپل ګاونډي کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
وکان ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په خارونو کې، په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی هم دا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټر ده، صورت لري، صحت لري، خیاط ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره لدی چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړی زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګ یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته یې سمون ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو او مورو د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي، هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړی. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. الک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي، په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي، هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي میړوي، د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینی او تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایي؟
دوی عادت نیولې دي، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم، زما خور ورور، زما فامیل، زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتازان وجدان دپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم. اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، بي سره په ډېر خوشحالي سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه هم دا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور او خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک، اختیار، اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دهقانانو ته، نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تحقیریږي.
تاسفانه چې د
انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغانی ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، قدیمینی برخورد باید ونی شي چې نه کیږي. ډیر کم تعداد به یې چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی وقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه وقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته جواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تعقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازم ما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډیر خوشحاله ژوند، هغه ډیر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري، چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کی، له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د میرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبر کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي، هغه باید یوازې کې یوازې ور سره کېنی او ورته چې ستاسو کار نه سم تر دې هدا پورې دا موضوع حساس ده، ځکه چې د نور په مخ کې چې څوک توهین شي یا بد یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدل شي په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځانته شخصیت قایل وي، ځانته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي، د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي،
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره ور غبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته ستکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغه سي تاوتریخوالی زده کوي، لمایندو پلارونو نه، دوی هم همدغه سي بیا په دې سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رټیو. او بل دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې ډیر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخیستنه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغه نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپل مېرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په خسترګه وګوري، دوی هم باید نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که مېرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
facebook.com/azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنوز د کوونکو ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چې شته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف یې څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چې شته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډی مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چی وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه ګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي. نو هغه درون شی بلاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شته کتله ده او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو. ډی ای نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو. دغه وروسته کتله 0.5 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو. د هغه وروسته یې تقسیموو. دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې بده د کثافت د کتله سوی 3 ګرام د ټوټل کثافت 3 ګرام پر لیټر باندې دا سې نو کدلته 1/3 کړی وي او دلته 1/5 کړی وي 1/3 پر 1/5 تقسیمو کې چې دلته 200 کړی وي کتله او لیټر 500 کړی 200 پر 500 تقسیمو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي که یا کوم چې نوې زه سوي یو ځل بیا درس تکرار کړئ ان شاء الله زده به مو شي
دوم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خوونکی څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خوونکی د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 40 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخه درس ته خراغلاست درنوز د کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړی شوی خونکې به تاسو ته اټوم درو پیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمی ریخه لکوم راغلی د اټوم په باب د ساينس د زینو عالمانو د نظریه ترڅنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو
اټوم د مادې د ټولو کوچنیترین ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نوې شل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نوې شل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په شودل کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم مبارکې د میلاد څخه مخکې 1415 کال کې لا باس وو خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل بیا ردرفورد په 1911 کې هسته کشف کړل. بیا خپل نظریه اور کړې و. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړې و او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډېر کوچنی، ډېر لږ، ډېر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډېر تیزي سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
او کې درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات ته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفایډ، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د ماده هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولای، چې بلکې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ دلہ شی دوست خمستی چورو یو کاغذ چی وسوزو دہ غس کارا لاست رزی یعنی مکمل دوست دہ غس شکل تغیر کولی او د مادی فزیکی تغیرات چی دی لہ تغیرات خیبا چی د مادی پ شکل کی تغیر وکری مگر پاسل کی ہت کم تغیر را نسی لکہ مش دل لڑکی چا کوالے سالماری میز چوکی دا چور کو ددی پ شکل کی تغیر راځي خو پاسل کی برت دل لڑکی چا دا میز چوکی الماری چور سی چنه ددی پ شکل کی تغیر را لی خو پاسلیت کی کم تغیر را نلی پتابیت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد چې وی هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وايي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاؤنڈ چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص په کې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګ جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګ اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا تر سره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا پر راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به پر راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:29، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.